سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ اسمه کې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سره محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلا مې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نمشور اړوکو تورن و چې په عام هزار کې په نه دیش درو وهل شوې او له دوه خطر لس کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون په 15 تنو د نمشور اړیکو په تور په عام هزار کې په درو د وهل حکم عملی کړی وو نړیوال بنسټونو او شریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بوله او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغلط په ویو ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبل وخت ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیت قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل رامنځته شوې ده د یادونې وړ ده چې دا په روانونې کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل وخت ده خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نه خونه خانو نشټواله او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرام WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به کومک کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سي شمې په خپل اکسپانه یا په خاني ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ول 37 میلیون ډالر اجل مرسته ترته لري تر څو کول شي چې تر راتلونکي شپه کې مشل لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته دوام ورکړي دبليو اف پی د شمې پورس په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت جمع په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډیری اړي دي چې له 200 یو لار غوړه کړي یا خپل ماشومان مړوي او یا وي هم ګرمساتي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنۍ سیمو کې په لسګونو روغتیايي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د UNDP د افغانستان څنګه پرون سي شنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جمع پیل شوی دی ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنۍ په واورو په خل شوې سیمو کې درې نوې روغتیايي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو د ماشومان زیګونو پر اورس کې درې سوا اجل نرغنو درملنه په خوندیتوګه ترسره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورسو پوری تر درې ورځې پوری د ذخیره شوی سولري برېښنا لملاتړ هم برخمن وي د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واوري کېږي او له عملي لارې او سړکونو بندیږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د واد د اتوشتو لایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څکم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی د وزارت ویلي چې دغه پلان په ولایتونو کې اړوند ریاستونو د خصوصي سکتور په همکارۍ عملي کوي روسي خبرمدا چې اروپای ټولنې پر روسي د بندیزونو 15 کسوره تصویب کړه نوې بندیزونه پر اوکراین د روسي د تیری په تړاو تصویب شوې په غره پور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل وب پاڼه خبر کړ ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 زیاتو کارګو کښتې او د تیلو ټانکرونو او شاوخوا نه کسانه شرکتونه شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري
خدای امتحان در ابا او سره یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سره نشته
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لري کېدل
د مکتو پوسټ منی او کسان چې منفقه پکې شمېرلې هغه کس منو مبشته
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي
د کور سره رواني د واده سره او چې یار په ایران واده کې فالوده خورو
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. و چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه د بام مکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په تسهیل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتلا د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. و چا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د وچا په راپور کې راغلی چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخبزیاتي دونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړې او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آبان را واسه یو پمون نه پټول مسلمان نه باندې حالات خراب دي. نه کارونه نشته چې کارونه می زمون د کار سو نشته دي. سره مانده ده هم شرزه می به سره ده بس حساب تکلیف لري چې ډوړی دغه نه نو بس پیسې پچپ کینې نو دا غان نو کار مار نشته ده.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپله هم بیکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 120 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولیو بیخي نه هیله شوی، بیخي نه امید شوی. چوک کې نوست مزدوری د پاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد دی، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده. موږ تو غربت سما فقر غربت د شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلای شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبرې ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سمینار رونته معرفي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پرابورګ.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. لدغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکری اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعت پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پریښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پریښودو وروسته د استادانو نو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 ملیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاطه وی دیوال درغې دوه چارې پیل شوه. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاخو 20 ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزه برېښنا سیستم، د بو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایتو د پارکینګ پروژې شامل دي. یا د پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرازی د یاد پوانتون د احاطه دیوال درغونې چارې هم اپل شدی. نورحال پدی راپور که
پا اورزگان که دل ورز دکرو موسیسی لپاره ده شاو خواهو چل بیش میلون افغانی پلگشت پینزه مهمی پروژه بش پریزوی چه پکشی ده غندی تالار، ده المریزی برشنا سیستم، ده اوبو شبکا کمپیوتر لیب او ده وسایتو پارکینگ پروژه شمیلی دی. دغه پروژه دل ورز دکرو ده موسیسی ارتیاوی پا پیراخه کچه پورا کوی. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژه وکړه. او هغه پروژه چې په خریداری کې دی چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په حال د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
پروژه چې کله تطبیکېږي پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېرې ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دې یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تیرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوه احاطه کې راسي او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورته.
په پای کې د احاطه د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهاري فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمي او پسرلي په موسم کې ډیره خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایي یو سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لورو پروتې سیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي یار پیرات واده چې فالوده خو شر کاله مخ لا زراته پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په د انقلابو کې په انقلابو کې نه د قانون څه سره کمزورې شو دا په انقلاب کې په د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالودا خو نو داسې جوړیږي چې مثال شیجې بانج کړی شیجې چې جوړ شوی بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشکې خوړې نسپلې نه ښه پخې سپلې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو هغه چې ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بیرته مجموعه ته پسې اچو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو څه بره وراچو پنجې ته څه بره مثال څه پنجې ته وراچو څه به شربت ته وراچو هغه چې دغه کړله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
دغه دود پاید د بچوای نه ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بود دي شخن کې د نای سره چړې جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د نای دود معمول دي نه د زم د خانه کې وروړي ام جوړای یو او په ودري او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې د چوسدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي غوښنه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سې درې سي د نړی بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 درې سي شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي. نور حال په دې راپور کې
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېرې ځوانان مو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځان سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخ دی کتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې لازم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لازم ډېر مشکلات وو، پولیس هم ډېر په ځواب وي. چې کله مې اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونیولم، دوه درې شپې زه بندي وم، په دغه تجمع سره پیسې ونه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نور ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لپاره کې سوزل دي مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار استا نه درس او تعلیم استا. چلته موږ بیا ولیکدې مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې اقتصادي ستونزې امنیتي ګواښونه د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت داچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مده دا په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه روزګار نه هیڅ نشته ولیکن یو څه وسمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او بې ځایه شویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته د بې ځایه شویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانی په کور ناشتی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو ته غږیست. پکتیا کې تا کسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونې او نامشروعي کوترونو چې په مازر کې په نه دېش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو مشروعی کو په تور په محضر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی دی. نړیوال بنسټونه د بشری حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشری حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو دا ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وای چې پرون دغه ټپی و ټرافیکي پیښه کې دی وینځلې په ګډون 15 تنو تمرکز بلوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرین قمندانی بین خالد سرحدی له قول ویل چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې دی و تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل رمسته شید. د دې ډول ورته چې دا په روانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې غنو کسانو تمرکز بلوخته. خراب سړکونه د ټرافیکي نه خونه قانون نشټوالې او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتونه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې د افغانستان لږ 15 میلیونه وګړي نه پوي چې د بل وخت خوړه به لکمه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پر روسي شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 18 میلیونه ډالر عاجل مرسته ترته لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دیواد کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېری اړ دي چې له دوه څخه یوه لاره غوره کړي یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کال به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه مو لارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسلل شو.
پنځه کاله مې ترکیه کې تیر کړي. مرلغه مې جګور مې خبر شو چې ولا شړی عمل کې راوی وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا وخوړم. مرلغه مې لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګې شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم،
له همدی خاطر فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت، په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پروسږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده. څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده، موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسږ کال په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسږ کال دا بیه 300 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 240 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یوه بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د خارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو، د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه یې ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یم،
هغه معتادین چې په زرنج خار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې لډې رستونز سره لاس او گریوان دي. اندا چې پورس کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. مونږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادین ژوند ورځ تر بلې سختیږي، یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نورم خرابیږي، د نشې سربیره چې پر دوی باندې یخ راسي، دغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی د علاج د پاره غوی باید رښتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل:
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد د وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیخو معلوماتو یا تجربو یادول کی ستونزه ولری.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې او د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه‌یي مواد استعمالول سل په سل باندې، د پخپله نشه‌یي توکو یا نشه‌یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه‌یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي، او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي، او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي، او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه‌یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وای ټول نشه‌یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پرېکړو سبب ګرځي، او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي، او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه‌یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی، او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل، او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي به خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي. هیر هم کیدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزورۍ لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب وړو کې د مونږ پوچ کړو واکونه د مونږ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې
که می نشه نکولای اوس پا می پا بهر که خزون درلودای. تاریخ زیاده بی چی کلمی کورنی زمال ایتیاد چه خبر است با زیدل ترا وقتم او پا دی روختون که بیستری کلم. دا چه تاریخ ولی نشو تا مخه کردی او دا ایتیاد لعمل نور لچده ولستونزو سر مخصوه ده پا دی عرائز مخصره دا زر خواله کردی ده.
مکتب می هم آتم با پوری بیره. ایدامان بس دستونزو لعمل پاد شو. پینزه کلمی ترکیه که ترک بیری. بعد لاغی بس جکور می خبر شو جوال اصر عمل که. راوی اختلم دلتا. یو نه میشتی را بندوه و خورده. بعد لاغی بیا لارم. ایران پور لارم و نشو. مشکلات دو وجه بیرترانم. بیدل دا بیستر کرم. چرس میوان. حال دمی دا بوتان و کار کهو چیز. یو غط پابریکا کیو ما. خپلا استادی ما دا ماشین حال دم موتم جوڑو. حال تا ورطا کهو شوی. موس خو می ما این دا پینزل سور نیو دا دول زر پوری میکرده پوش. لکه دا غیزی پیسی. وقت سر بیاجی گیدر دا غی پیسی با چه پتی دو در اپلی. مونگ دا پیسی جیگه ولی. نو هم دیل آمارا چه لزر ننیو لین تر ما پینزی زر پوری کور تر آلی گیدی. ما چه دا کم وقت نشروع کرده نو زپزان پویگ ما. که کلا ترازو تا ودری گم نو زی وکیلو نغت شوی ما. زیاد شوی نیم دا که کنا. نو داغ استون زر دا ما چه دل دا می پری خیده. نازان تا دا ما یا صدور پینزی کلو زیاد شوی ما. مغزو بانی می هم داغ بوی دا چه سوژی دیر کمد. کورانی می چه خبر اشفا بعد پینزی کلو نو زیر او اختم و دیر مشکل سارا پوشی. بس امنا تر دی پوری چه امومی دی پورت شروع شو. سپیر خپدر آو دیگر ما. بس چه کور در آلم دوائی را دوکل دیو نخمیش دی. بعد لاغی ایران دا بیال آرم. اسی دادونی می میشتی چه ایراغ لیم دلتی اچه بودی. نشه پیسی لکما دانخ میشتی دوا او خورا. دری میشتی رو او گردی دوما. لار را کودی. بعد لاغی بیا ایران دا دارم. لکما کم سمشکل یا چه سارا مثلا غلام لادا شوی نمیند. بس دونه لار را گردی چه دوما نشه بگیر. اما لگ با میرا بودو بس یو راز نیمه بگیر. درخ خاطر رو بدا صبح تیم. من بدا یادوان خنه دا ردی بچی بم بادا بولا. اما دخبل ملک نه نور ملک نه بری. بس دقا می جالب خاطره دا چه نیری. بیا می مورتا زده وشی خوب بسو. خوبست بخبل آقا پویشی بیو. چه عمل اونه کو. او کار باید مختبی سو. خوبست با مزوان خوب زکا چه آلتا منگ سره و خلق با. یا با دریم اشتی وسید یا با یو کال وسید لار بر مختا. من عمل تا ایسارو زکا دازه چه منگ یاد پلار یاد نی کهی پوش. منگ کیاد بودیو. زخو لکا لبی وسیل وجه آلتا پاتیم. بیا پا عمل را علم لکا سنازوانان مرگریو. عمل دیکنو چه عملم شروع که بس منگ بیا دمخ که سوج نکو. نمونه لکا تسل دا چه دا عمل زی میده دا می دخپلی داری کسام. نصره تو کاکا می ورا سره یا می ماما زی ورا سره چه دین شده ویش درکه که پاس. اوز با می زن خو منگ با ماغوی سره چه تنیزی سنگی تاوی دروه تاوی دو.
ترنو آوریدون کو. دادی دا زهرو کاروان خپراونی ورستی برخی تراورشی دا پا دی برخی که بیا هم دا پخواب شانس تاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو. تر درامی کیسه داسی دا چی؟ په بشیر لخپل انډیوالانو سره ناست وی چی په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرمن مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ورباندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینی یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
های ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو. په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کیږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو لم دی خاطر فشار جگیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو مو نشه نه کوله
یار. په نشه هلا که خبرم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسې ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
ګرامه بیګم خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګم مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کړي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کړه، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به وړاو، څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شلاسه ته مندوس منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لړرو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده پنگڑو شنگ شنگ